جواب به سوالات همه در رادیو آزادی. رادیو آزادی.
و اکنون فریده حدصیفی با شماست با نخستین مجله خبری شامگاهی امروز.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، وقت ما خام د مزیګر شپږ بجې دي. د ازادي رادیو په روانه خبری مجله کې اومده مسله د نن په براکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډې موضوع ده چې پکې د افغانستان مسله د اجنډا په سر کې ده. د ناتو یو لوړ رتبه قمندان ویلي تر انتخاباتو لا دمخه افغانستان ته د زرګونو امریکایي عسکرو راتګ ضروری دی. د ایران او پاکستان په اړه هم د حالاتو په اړه وروستي معلومات وري، خو اوس فرشته جلال زی استډیو ته راغلي او خبرونه وړاندې کوي.
د ناتو د دفاع وزیرانو په بلجیم کې په افغانستان کې پر حالاتو خبرې وکړې. د امریکا پوځوایي شای په غور کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان ملا مصطفی نوی وژل سوی او د وژل کېدو خبرې ناسم وي. او د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د نړۍ تر بل هر ځای زیات کوچنیان د درنو کارونو کول ته مجبور دي.
د ناتو تړون د دفاع وزیرانو نن د بلجیم په مرکز برکسل کې د افغانستان پر حالاتو خبري وکړې. اروپایي هیوادونه په افغانستان کې د خپل عسکرو د شمیر د زیاتولو په سر د امریکا د متحدو ایالاتو تر فشار لاندې دي. متحدو ایالاتو افغانستان ته تقریبا 1000 اضافي عسکرو د استولو پلان اعلان کړی دی، څو له تروریزم سره په مبارزه کې برخه واخلي. د ناتو او د دفاع وزیرانو نن په همدې غونډه کې په کوسووا کې د خپل عسکرو د شمیر پر کمولو بحث وکړ. ناتو اوس مهال په دې سیمه کې 15000 عسکر لري. د جرمني د دفاع وزیر فرانز یوزف یونګ ویل دا شمیر له 3000 ته راټیټېدای شي. د متحدو ایالاتو سنا په افغانستان کې د ناتو او امریکا د قواوو قومندانۍ ته د جمهور رئیس براک اوباما لخوا انتخاب سوی قومندان جنرال ستانلی مکریستل ته د اعتماد رایه ورکړه. جنرال مکریستل به د جنرال ډیوید مکینن پر ځای په افغانستان کې خدمت پیل کړي. د جمهور رئیس اوباما ادارې تیر میاشت په غیر مترقبه ډول جنرال ډیوید مکینن له وظیفې لرې کړ او اعلان یې وکړ چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو او نورو افراطي ډلو سره مبارزه یو تازه اقدام ته ضرورت لري. د امریکا پوځوایي شای په غور کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان مولا مصطفی د وژل کېدو خبر سم نوي. پوځ پرون په غور کې په هوایي عملیاتو کې د مولا مصطفی او د هغه د شپاړسو ملګرو د وژلو خبر ورکړی وو. د امریکا د پوځ اعلامیه وایي دوی ته دقیق او معتبر رپورټونه ورسېدلي چې مولا مصطفی له دې حملې ژوندی پاتې سوی. د سیمې خلکو ویلي وو چې په دې هوایي عملیاتو کې 10 ملکي کسان او 12 وسلوال وژل شوي وو. د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ همداراز ویل دي چې په دغو عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه هم تحقیقات کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د نړۍ تر بل هر ځای زیات کوچنیان د درنو کارونو کولو ته مجبور دي. له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د اضطراري مرستو اداره یونیسف وایي د دوی د وی سروې لمخې له هر څلورو څخه یو افغان ماشوم د کار کولو ته مجبور دی او انجونی په دې برخه کې تر هلوکانو ډېرې زیاتې متضرره سوي دي. د یونیسف مسؤلینو نن په کابل کې خبري کانفرنس ته وویل چې د دې ستونزې عامل فقر او د تعلیمي امکاناتو نشتوالی دی. دوی وایي که چیرې ماشومان ښوونځیو ته د تګ موقع پیدا کړي دا ستونزه به تر ډېره حده حل شي. او په کندهار ښار کې نن په یوه چاودنه کې درې تنه ووژل شول او دوه نور زخمیان دي. د کندهار د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر عبدالخالق همدرد ازادي راډیو ته وویل چې پېښه نن سهار 9:30 بجې د کندهار په دورایي کې د کابل بانک د کارکونکو د سپرلي په یو موټر وسوه چې د دغه بانک درې تنه ساتونکي پکښې ووژل شول او دوه نور زخمیان دي. خو زبی الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان بولي د دې پېښې مسؤلیت اخیستی او وایي چې په دغه چاودنه کې شپږ استخباراتي کارکونکي وژل شوي دي. په ایران کې د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو وخت رسمن پای ته رسیدلی او سبب په دغه هیواد کې د جمهوری ریاست انتخابات وسی. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد یو بیا د جمهوری ریاست څلور کلن دورې ته ځان کاندید کړی. د احمدی نژاد په مقابل کې د ایران پخوانی صدر اعظم میر حسین موسوی ولر دی چې منځلارې اصلاح غوښتونکی بلل کیږي. دوه نور کاندیدان مهدی کروبی او محسن رضایی هم په انتخاباتو کې برخه اخلي. جمهور رئیس محمود احمدی نژاد چې د انتخاباتي مبارزو وروستۍ ورځ وه پرون خپل رقیبان دروغجن ولل او وی ویل چې د دې پر ضد د جرمني د دیکتاتور رهبر ادلف هیتلر په څیر له مکر او چله کار اخلي. احمدی نژاد په تهران کې د خلکو یوې سترې غونډې ته د خبرو په مهال خبرداری ورکړ چې د دې توهین کچیري دوام پیدا کړي د دې رقیبان به د قانون د نقص په جرم زندان ته ولاړ سي.
اونها دولت را به دروغگویی متهم کردند، از یک طرف دیگر به دولت میگویند چرا اینقدر زیادی شجاع هستی.
د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد منتقدین تور لګوي چې د دې ادارې په ایران کې د اقتصادي ستونزو د پټولو لپاره غلط ارقام څرګند کړي. د قزاقستان د جمهوري ریاست په حواله جمهور رئیس براک اوباما د دې هیواد ولسمشر قربان بیک باقیوف ته یو شخصي پیغام لیږلی او له هغه په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د ملاتړ لپاره مننه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالات په قرغزستان کې د ماناس د پوځي هوایي اډې د بندېدو د مخنیوي هڅې کوي. قرغزستان د فبروري په میاشت کې امریکا ته شپږ میاشتې وخت ورکړ چې د ماناس په هوایي اډې کې خپل فعالیتونه بند کړي. د امریکا پوځ له ماناس څخه په افغانستان کې د خپلو عسکرو لپاره اکمالات کوي. په دې هکله د امریکا سفارت تر اوسه څه نه دي ویلي. د قرغزستان جمهور رئیس قربان بیک باقیوف تر دې مخکې ویلي وو چې د ماناس د بندولو پرېکړه نسي بدېدلی. ټاکل شوی چې تقریبا 8,500 روسي عسکر په 2 ورځو کې له ګرجستان سره د روسیې ګډ سرحد ته نږدې خاص پوځي تمرینونه پیل کړي. د روسیې د دفاع وزیر ویلي دا پوځي تمرینونه به له تروریزم سره په مبارزه او په عاجلو حالاتو کې پر عملیاتو زیات تمرکز وکړي. روسیې تیر کال په قفقاز کې ورته پوځي تمرینونه ترسره کړل، خو سږ کال به په پوځي تمرینونو کې د عسکرو شمیر د تیر کال په پرتله زیات وي. د روسیې د دفاع د وزارت یو مقام ویلي چې دا پوځي تمرینات په ګرجستان کې د ناټو د پوځي تمرینونو په ځواب کې ترسره کیږي. په ایتالیا کې پولیسو شپږ تنه د اتو سترو صنعتي هیوادونو یا جی ایچ په غونډه د حملې د پلان په تور نیولې دي. دا غونډه د راتلونکي میاشتې له 8 تر 10 نیټې په ایتالیا کې کیږي. رپورټونه څرګندوي چې نیول سوي کسان د یو چپړخې تروریست ګروپ غړي وو. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. او د روغتیا نړیوال سازمان نن د ساينس پوهانو او د روغتیا پوهانو اصراري غونډه رابللې و ترڅو د خوک د انفلونزا د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. دغه ویروس تقریبا د نړۍ په څلور اویا هیوادونو کې خپور شوی او د رپورټونو پر اساس داسې شواهد شته چې په آسیا او اروپا کې په جدیت مخ په خپرېدو دی. سپورتي او اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د حرکت موسسې سره یو نوی تړون لاسلیک کړ چې له مخې به د خصوصي سکتور لپاره پلان شوی د وزارتونو ترمنځ پروژې له همدې لارې تمویل شي. د خصوصي سکتور د وزارتونو ترمنځ نړیواله کمیټه په افغانستان کې د خصوصي سکتور د فعالیتونو د ښه منظمولو په هدف جوړه شوې ده چې د سوداګرۍ، مالی او اقتصاد وزارتونو او د نړیوال بانک استازي پکې غړیتوب لري. په زابل ولایت کې په لږونه کسبګرو خزو په دولتي او نادولتي ټولنو له دې امله انتقاد کړی چې د دوی تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې پاملرنه نه کوي. کابل چاپ افغانستان ټایمز ورځپاڼې په زابل کې د کسبګرو خزو له خولې لیکلي چې دوی د خپلو لاسي ګنډلو لپاره د خرڅلاو مارکیټونو ته دا پراسال کرشت افغانستان سوداګری وزارت او د سوداګرو خوځو فدراسیون ویلي چې کسبګرو او سوداګرو خوځو ته به د اسانتیاو په برابرولو کې هڅه کوي. او دا هم یو دوه سپورتي خبرونه. د شاهین د فوټبال لوبډله د کندز ولایت د فوټبال د لوبډلو اتله وپیژندل شوه. په اختر دولتي اجاز لیکلي چې د کندز د فوټبال په دغو په سلمیو لوبو کې چې څه موده د مخه پیل شوې وي د فوټبال لسو لوبډلو ګډون کړی و. په دغو لوبو کې د پیمانه وحدت لوبډلو په ترتیب سره دوهم او درېیم ځایونه خپل کړل. په کابل کې د غبرګولي د څلېرویشتمې د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت د نجونو د باسکټبال لوبې پیل شوې دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ویلي چې په دغو لوبو کې د نجونو د باسکټبال شپږ لوبډلو ګډون کړی دی. ټاکل شوی دی دغه لوبې درې ورځې دوام وکړي.
دا ازادي راډیو د په روانه خبری مجله کې اوري. د ناتو د دفاع وزیرانو نن د افغانستان د حالاتو په اړه خبري وکړه. د ناتو یو لوړ رتبه قومندان ویلي تر انتخاباتو لا دمخه افغانستان ته د زرګونو امریکایي عسکرو راتګ ضروری دی. په افغانستان کې د ترک تبارانو مشر د ولسمشر کرزي لخوا د جنرال دوستم په اړه وروستۍ فیصله د پخواني تفاهم خلاف بللې ده. نن په صوبه سرحد کې پر یو بل وزیر حمله وشوه او د ایران د انتخاباتو لا دمخه د سپاهي پاسداران انقلاب او اصلاح غوښتونکو ترمنځ د اختلاف په اړه وره. د د امریکا د دفاع وزیر رابرت ګیټس ویل د ناتو غړو هیوادونو له امریکا سره په دې موافقه وکړه چې تر یو یا یو نیم کال پورې باید په افغانستان کې پرمختګونه ولیدل شي. ګیټس ویل هیله مند دی چې په افغانستان کې تر انتخاباتو وروسته د دې هیواد په اوضاع کې ستر بدلون ولیدل شي. رابرت ګیټس چې له هالند څخه بلجیم ته په سفر یې خبریالانو ته د افغانستان د اوضاع په اړه خبرې کولې ویل که موږ وکولی شو وښیو چې پرمختګونه مو ترلاسه کړي دي او پرمختګونه ترلاسه کیږي او که موږ په سمه لار روان یو نو د امریکا خلک او کانګرس به افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. خو نوموړي ویل چې په یوه کال یا څه باندې موده کې ولیدل شو چې موږ په ټپه درېدلي حالت کې یو او پوځیانو ته مو ډېره مرګ ژوبله اوښتل کیږي، دا به هم ډېر ژر ښکاره شي. رابرت ګیټس چې نن په برکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو په روانې غونډې کې دی وویل په غونډه کې په خپلو اروپایي متحدینو فشار راوستی چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. امریکا ورلمخه داسې نښې ښودلي چې هغه 15,000 عسکر چې اروپایي هیوادونه یې افغانستان ته د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره په موقت ډول استوي له انتخاباتو وروسته هملته پاتې شي. په افغانستان کې د ځواکونو د پیاوړتیا لپاره پر اروپایي هیوادونو د امریکا د فشارونو په باب فاینانشل ټایمز ورځپاڼه یو مطلب خپور کړی چې لنډیزې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو د لومړي ځل لپاره خپلو د ناتو متحدینو ته داسې نښې ښودلې چې هغه 15,000 عسکر چې د دې تړون غړي په موقت ډول په سګنی دوبي کې افغانستان ته د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره استوي هلته د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. په داسې حال کې چې د ناتو د دفاع وزیران نن په بروسل کې غونډه کوي او د افغانستان موضوع به هم د اجنډا په سر کوي، امریکا دا په ډاګه کړې چې دغه ځواکونه د انتخاباتو وروسته له افغانستانه نه وځي او هملته پاتې شي. سکل د ناتو د استراسبورګ کل په سرمشریزه کې یو شمیر اروپایي هیوادونو من جمله بریتانیا، هسپانیا او هالند وویل چې په سګنی اوړي کې افغانستان ته نور عسکر د دریو میاشتو لپاره لیږي خو دا ژمنه یې ونه کړه چې دا ځواکونه به هلته د اوږدې مودې لپاره پاتې کیږي. په ناتو کې د امریکا نوی سفیر او د باراک اوباما د بهرني سیاست سلاکار ایو دالدر وویل چې ولسمشر روانه اونۍ د اروپایي ځواکونو په اړه خپل دریځ روښانه کړ او ویل چې هغه اضافي عسکر چې د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره استول کیږي باید هملته پاتې شي. دلدر وویل امریکا به په څو راتلونکو میاشتو کې ډېره هڅه وکړي چې دغه هدف ترلاسه کړي. له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ښاغلي دلدر په دې خبرې ټینګار وکړ چې اروپا په افغانستان کې په نړیوالو ثلاثاتو ځواکونو یا ISAF کې لویه ونډه اخیستې او دا د ناتو د عملیاتو په تاریخ کې د اروپا تر ټولو لویه ونډه ده. ښاغلي دالدر دغه راز وویل امریکا چې 21,000 نور عسکر افغانستان ته استوي نه غواړي چې د افغانستان ماموریت د یو بشپړ امریکایي ماموریت په توګه چې یو شمېر اروپایي هیوادونو یې په اړه اندېښنې څرګندې کړي وپېژندل شي. دالدر زیاته کړه موږ نه غواړو چې دا ماموریت امریکایي کړو، موږ په افغانستان کې تر اوسه ډېر څه کړي او دغه نوي ځواکونه چې دې هیواد ته استوو هغوی به هم د ISAF په چوکاټ کې خدمت کوي. په ناتو کې د امریکا استازي دالدر په دې ټینګار وکړ چې امریکا غواړي د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ د تطبیق په ټولو برخو کې له خپلو اروپایي متحدینو سره په ګډه عمل وکړي او دا نه غواړي چې د دې تړون غړي دي که څه هم په ځینو کې عامه ذهنیت د جګړې پر ضد ګرځېدلی دی په افغانستان کې د محاربوي ځواکونو شمیر کم کړي. ښاغلي دالدر وویل د امریکا اندېښنې یوازې د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره په ځواکونو پورې نه محدودېږي بلکې امریکا د وروسته وضعیت په فکر کې ده. د ناتو دو غړو کاناډا او هالند ویلي چې په تخنیکي لحاظ په راتلونکو څو لږو کلونو کې د ISAF له عملیاتو څخه ووځي خو ده وویل هیله مند دی چې دا هیوادونه له دې تصمیمه په شا شي. په ناتو کې د امریکا استازي دالدر فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته وویل چې زموږ اندېښنې د هغو هیوادونو په اړه دي چې غواړي د دې ماموریت له بشپړېدو مخکې خپل ځواکونه وباسي. دالدر زیاته کړه په داسې حال کې چې اوس موږ 21,000 نور سرتېري افغانستان ته استوو دا به د اندېښنې وړ وي چې که نور هیوادونه د خپلو پوځیانو په ایستلو پیل وکړي. ښاغلي دالدر له افغانستان سره د امریکا د مرستو زیاتوالي ته په اشاره وویل د باراک اوباما نوې ادارې د خپل کار په لومړیو څلورو میاشتو کې له دې هیواد سره په ډېرو برخو کې نوې ژمنې کړې او په مرستو کې زیاتوالی راوستی. موږ نور عسکر استو، موږ په اقتصادي چارو 2.8 میلیارد ډالر لګوو، موږ له بیا رغونې او پرمختګ سره د مرستې لپاره 400 نور ډیپلوماتان استو خو بیا هم هلته د اړتیاو او موجودو منابعو ترمنځ یو تشه موجوده ده او موږ بل اروپایي ملګرو سره په ګډه کار وکړو څو دغه تشه ډکه کړو.
بلخوا په افغانستان کې د ناتو ځواکونو یو ستر هالندې قومندان هم وایي چې افغانستان ته باید نوي امریکایي عسکر ژر تر ژره ولیږل شي څو د انتخاباتو پر وخت امنیت ټینګ کړي. تورن جنرال مارک دی کریف د خبره پرون په هالند کې د ناتو د اتو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته وکړه. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس د راپور مهم ټکي فراه هیواد وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو ستر قومندان تورن جنرال مارک دی کریف وایي هغه زرګونه امریکایي عسکر چې سږ کال افغانستان ته لیږل کیږي باید له انتخاباتو څخه در مخه په مربوطو سیمو کې ځای پر ځای شي. امریکا غواړي چې د سږ کال تر پای پورې افغانستان ته 1,000 نور پوځیان ولیږي چې ډېری عسکر به یې د افغانستان په جنوبي سیمو کې ځای پر ځای وي. تورن جنرال مارت دی کریف د چهارشنبه په ورځ په هالند کې خبریالانو ته وویل افغانستان ته باید امریکایي ځواکونه د اګست 20 نیټې تر انتخاباتو وړاندې ورسیږي، چې د انتخاباتو پر وخت د امنیت ساتلو لپاره لازم وسایل او پوځونه ولرو. هغه زیاته کړه چې د نویو امریکایي ځواکونو له رسیدو سره به په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات شدت پیدا کړي او موږ غواړو چې پر مخالفو وسلوالو فشار زیات کړو. طبعا د عملیاتو د شدت په مقابل کې به د وسلوالو لخوا هم بریدونه زیات سي، هغه وسلوال چې د تریاکو له لارې پیسې برابروي. تورن جنرال دی کریف دغه خبرې پرون په هالند کې د ناټو د هغو اتو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وکړې چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې عسکر ځای پر ځای دي. په هالند کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه چې پرون پیل سو نن هم دوام لري. ټاکل شوی چې د ناټو عمومي منشي یابتي هوب شفر به هم په دغه غونډه کې ګډون وکړي. په دغه غونډه کې د کاناډا، امریکا، بریتانیا، ډنمارک، هالند، استونیا، استرالیا او رومانیا د دفاع وزیران ګډون لري. تورن جنرال دی کریف د افغانستان په جنوب کې د ناټو د زرګونو عسکرو قمندان دی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پنځشنبه په ورځ د قرعه‌کشۍ لارې د رایې چونې په پاڼو کې د کاندیدانو د نمونو او انزورونو ترتیب جوړ کړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د رایې چونې په پاڼو کې د کاندیدانو د نمونو او انزورونو ترتیب د دې لپاره مهم دی چې رای ورکوونکي وکولی شي خپل د نظر وړ کاندید په اسانۍ سره عمومي او ورته رای ورکړي. خو کتونکي بیا د تملري چې د انتخاباتو پورې اړوند ټول کارونه به په شفافه توګه ترسره شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وای چې د رای چونې په پاڼو کې د جمهوریت ریاست او د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د نمونو او انزورونو ترتیب چې د قرعه‌کشۍ لارې شوه د انتخاباتو د بهر د شفافیت یو برخه ده. عزیز الله لودین چې د پنځشنبه په ورځ د رای چونې په پاڼو کې د کاندیدانو د نمونو او انزورونو د ترتیب لپاره د قرعه‌کشۍ په غونډه کې خبرې کولې ویل چې د دې کار لپاره په نړۍ کې سو بیلابل میتودونه کارول کېږي. موږ چې د نړۍ په بیلابلو هیوادونو کې پوښتنه وکړه دوی د دې کار لپاره بیلابل میتودونه لري. اکثره ځایونو کې د نمونه د الف با په ترتیب لیکل کېږي او په ځینو ځایونو کې قرعه‌کشۍ کوي. موږ هم دغه لاره غوره کړه سو ګیله او کیسرو کې شي او د قرعه‌کشۍ له لارې نمونه ترتیب کړو. د قرعه‌کشۍ په پای کې د رای چونې په پاڼو کې د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د نمونه او انزورونو ترتیب اعلان شو. په داسې حال کې چې د روانو چارو کتونکو دا کار د انتخاباتو د بهر د شفافیت یو برخه بولي، خو وایي چې په کار ده په ټولو برخو کې شفافیت ته زیاته پاملرنه وشي. د روانو چارو یو کتونکو احمد سیدی وایي قرعه‌کشۍ د دې لپاره چې د چا نوم په کوم ځای کې راشي بې اغیزه نه ده، خو په هر صورت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې دوی د خلکو د شکایتونو پر بنسټ د یو شمېر کاندیدانو نومونه لری کړل. هر وخت چې دوی د خلکو شکایتونه د رسنیو له لارې خپاره کړل، هغه وخت خلک باور کوي چې په رښتیا هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شفاف ده. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د روان کال د زمري د میاشتې په 9 نیټه ترسره شي. څومره چې د انتخاباتو وخت رانږدې کېږي، همره د شفافیت په اړه اندېښنې زیاتېږي. د کتونکو په وینا د دولت د وسلوالو مخالفینو خوځښتونه د وسلوالو ډلو موجودیت او اداري فساد د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په وړاندې اساسي ستونزې ګڼل کېږي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې نړیوال څارونکي به د انتخاباتو بهیر وڅاري او دوی ډاډ ورکوي چې دا هر څه په شفافه توګه ترسره شي.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1269 مترو او اف ام 3.5 باندې هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر و بجو اوریدل شي. په د ازادي رادیو راپورونه کول شي د ازادي رادیو په وی پانی کې هم ولولې او همداشان د رادیو د لاريالته هم باورې، یعنی د انټرنیټ لاري باورې. پته په یاد لرئ www.azadiradio.org. په روانه خبری مجله کې د پاکستان پر حالاتو هم راپور لرونن. په صوبه سرحد کې په یو وزیر باندې حمله شوې ده. لګروسته به دا راپور باورې خو اوس دا باورې چې د افغانستان د ترک تبارانو د شورا رئیس د افغانستان د وسلوالو قواو د اعلی قمندانۍ د رئیس ارکان په توګه د جنرال دوستم له وظیفې څخه د ښاغلي کرزي ملاتړ د ده او د ولسمشر کرزي ترمنځ د پوخانی تفاهم پر خلاف بولی. د جنرال دوستم وظیفه هغه مهال د لوی څارنوالۍ لخوا تعلیق یا وزن ډول شو چې د تیر میلادي کال په لومړیو کې په کابل کابل کې د شپې لخوا د محمد اکبر بای په کور حمله وکړه. خو ولسمشر کرزی د چهارشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې له دې وروسته جنرال دوستم کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي. د جمهوري ریاست په معنی کې چارواکي وایي چې ښاغلی کرزی دا کار د ملي ګټو لپاره کړی دی.
د افغانستان د ترکتبارانو د شورا رئیس وایي کچېرې جمهور رئیس کرزی هیواد ته د جنرال دوستم د راتګ مخه ونه نیسي، نو د دې مسالې د ناسمو عواقبو مسؤلیت به د ښاغلي کرزی په غاړه وي. که څه هم د ترکتبارانو د شورا رئیس محمد اکبربای دا څرګنده نه کړه چې افغانستان ته د جنرال دوستم راتګ به څه ناسم عواقب او نتایج ولري، خو ده د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته دا په ډاګه کړه چې هیواد ته د جنرال دوستم بیرته راتګ او د وسلوال پوځ د اعلی قمندانۍ د رئیس ارکان په توګه د هغه د وظیفې دوام د هغه تفاهم په خلاف دی چې تر دې مخکې د ښاغلي بای او ولسمشر کرزی ترمنځ شوی دی.
با یک پروتکل بین بنده و حامد کرزی در ارگ ریاست جمهوری به عمل آمد، یعنی دوستون
زما او د جمهور رئیس حامد کرزی ترمنز د جمهوری ریاست په معنی کې یو پروتکل سوی و چې باید جنرال دوستم له افغانستان څخه د تل لپاره ووزي او د هغه دوسیه زما په اړه د حق العبد په توګه تل په خپل حال کې پاتې کیږي، ځکه دوستم له افغانستان څخه ووت. کچیر د صبغت الله مجددی په مخ کې داسې تفاهم نه وای سوی، نو ما دوستم له محکمه پرته کله پریښود. اوس چې شغلی کرزی قانوني مشروعیت نه لري، څنګه کولی سي فرمان ورکړي او زما حق العبدی دوسیه وساتي؟
د افغانستان د وسلوال پوځ د اعلی قمندانۍ د رئیس ارکان په توګه د جنرال دوستم وظیفه هغه مهال د لوی څارنوالۍ لخوا تعلیق یا وځنډول شوه چې د تیر میلادي کال د فبروري په میاشت کې په کابل کې د شپې لخوا د اکبربای په کور حمله وکړه. د لوی څارنوالۍ د چارواکو په خبره د جنرال دوستم په اړه د پریکړه هغه مهال وشوه چې د دې ادارې د مقررو غوښتنو سره سره نوموړی بیا هم د دې پیښې په اړه ځواب ورکولو ته حاضر نه شو. ویل کیږي چې جنرال دوستم له څو میاشتو راهیسې په ترکیه کې اوسیږي، خو ښاغلی کرزی د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې جنرال دوستم کولی شي خپلې وظیفې ته دوام ورکړي او د خپلې څوکۍ له ټولو حقوقو او امتیازاتو څخه برخمن شي. د جمهوري ریاست د پالیسۍ رئیس صبغت الله سنجر وایي چې ښاغلی کرزی دا اقدام د دې هیواد د ملي ګټو لپاره کړی دی. خو ځینې سیاسي کتونکي د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر کرزی له کاندیداتورۍ څخه د جنبش ملي ګوند ملاتړ ته په کتو سره په دې باور دي چې ښاغلی کرزی په راتلونکو انتخاباتو کې د ځان په ګټه د جنرال دوستم په اړه دا پریکړه کړې ده.
په غزنی کې د ائتلافي ځواکونو پر یو کاروان برید شوی او په کندهار کې بیا د ماین په چاودنه کې د کابل بانک درې ساتونکي نن ووژل شول او دوه نور ژوبل دي. لسیمې د ازادي راډیو خبریالې په اړه معلومات راکوي.
د غزنی په کرباغ ولسوالۍ کې نن سهار پر کاروان برید وسو چې په سیمه کې ائتلاف ځواکونو ته لوجستیک رسول. د کرباغ امنیه کمانډان سمنوال عبدالغفور وایي چې د لوجستیکي کاروان اته لارې سوځولې شوی او یو چلونکی ژوبل شوی ده.
دا
وای پر کاروان برید سوی د اتل اریس وزولی سوی او یو چلونکی چې جوبل و د ولسوالی روختون ته راوړل سوی ده. د کرباغ امنیه کمانډان وایي چې په سیمه کې افغان او ائتلاف ځواکونو په ګډه عملیات پیل کړي دي چې وروسته به یې په اړه معلومات ورکړي. د وسلوال او طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي چې شل لارې سوځلي دي. له بله پلوه نن سهار د کندهار په دوهمه دورایي کې د کابل بانک د ساتونکو پر موټر د مین چاودنه وسوه. د کندهار د امنیت امیر عبدالله خان وایي چې په چاودنه کې د بانک درې ساتونکي وژل سوي او دوه نور ژوبل سوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي وایي چې په چاودنه کې شپږ استخباراتي مامورین وژلي دي، خو چارواکي خبره ناسمه بولي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان د پوز د خبرتیا اداره په تیرو دوه ورځو کې په سوات، بنو او وزیرستان کې د نه اتیا وسلوالو د وژنې ادعا کوي. بل پلو ته د صوبه سرحد د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د پنجشنبې په ورځ د سوات منګوري سیمې ته تللی و. د هغه د سفر د ډیرو خلکو په باور سیمبولیک بڼه لري. بلخوا د صوبه سرحد پر یو بل وزیر د کوهاټ او درې ادم خیل په لاره مرګونی حمله شوې ده. له پیښوره د ازادي راډیو خبریال د یادو شوو موضوعاتو په اړه تفصیل راوروي.
د پاکستان د فوز د خبرتیا اداره د پنځ شنبه په مازیګر په خبره شوې یو خبر پاڼه کې وایي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د پاکستان فوزونو په ملاکند، سوات، بنو او وزیرستان کې 9 وسلوال طالبان وژلي او د 10 نه زیاتې ژوندې نیولې دي. د خبر پاڼې له مخې په تیرو 2 ورځو کې په یادو شو سیمو کې د وسلوالو طالبانو سره په جنگ کې د پاکستان د فوج شپږ سرتیري وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. همداراز په دې جنگ کې د یو شمېر ولسي خلکو د وژل کېدو او ژوبلېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د پاکستان فوزي منابع وایي د وزیرستان نه سناسه 600 خطرناک وسلوال په دې وروستیو کې د بنو ولسوالۍ بیلابیلو سیمو ته د تخریبي کړنو لپاره ننوتلي دي او د ماغوی پلټون حکومتي ځواکونو هلته عملیات پیل کړي دي. دوی وایي د بنو ولسوالۍ کوټکا، سیف الله او ستره بنگله سیمې د ترهګرونو بیرته نیول شوي دي. د سیمې خلک وایي وسلوال سخت مقاومت کوي او د بنو په ښار د توغندیو حمله کوي. د فوز لخوا خبره شوې اعلامیه مخکې لیکي چې 1300 وسلوالو د جنوبي وزیرستان سره په څنګ کې په سپلتوی او جنډولا کلا کې د پاکستان په نظامی مرکزونو غلچکی بریدونه وکړل، خو د فوز لخوا ورته د ډزو ځواب په ډزو ورکړل شو چې لامل یې هغوی په شا تګ مجبور شول. بل پلو حکومتي چارواکي په سوات کې د وضع د آرامېدو راپور ورکوي. د سرحد د اطلاعاتو وزیر میا افتخار د پنج شمې په ورځ د سوات د مرکز مینګورې څخه لیدنه وکړه. د نوموړي دا سفر په دې موخه و چې خلکو ته باور ورکړل شي چې د سیمې نه طالبان شړل شوي او حکومت خپل بایللی واک یو ور بیا ترلاسه کړی دی. د پاکستان د فوز لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د سوات په کابل سیمه کې فوز خپلې پوستې جوړوي او په وشيري دره، شکردره او ارکوټ کلا کې د پلټنې عملیات روان دي. کارپوهان وایي په سوات کې نږدې 2 میاشتې وړاندې پیل شوی جنگ اوس د حکومت په ګټه زر پای ته رسیدونکی دی، خو د پاکستان د فوز ویان تورن جنرال اطهر عباس وایي ښایي د پاکستان فوزونه به تر یوې مودې پورې په سوات کې پاتې شي. او دلته د پیښور او کوهاټ ترمنځ په لاره ادم خیل دره کې د پنځ شنبې په مازیګر د سرحد ایالت د مابسونو د چارو د وزیر میان سارګل کاکا خیل په موټر وسلوالو مرګونه برید وکړ چې په ترس کې وزیر سخت ژوبل او دغه درې باډي ګاډانو وژل شول او په ځوابي ډزو کې درې وسلوال هم لمنځه تللې دي. میان سارګل د پیښور په لیډي ریډنګ روغتون کې دا مهال د درملنې لاندې دی او ډاکټران د نوموړي وضع خرابخي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ډلې پر اصلاح غوښتونکو تور پورې کړی دی چې په پټه د ایران د اسلامي انقلاب د اهدافو پر ضد پاڅون کوي. دا تور په داسې وخت کې پورې شوی دی چې سبا ته په ایران کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیدونکي دي او انتخاباتي مبارزه پای ته رسیدلې ده. اسوشیټډ پریس خبری آژانس په دې اړه ریپورت لري چې احمد شیبری وړاندې کوي.
د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مبارزې په وروستیو ساعتونو کې د احمدنژاد سیال کاندید ته خبرداری ورکړل شوی. که د نوري ازادي غوښتنه وکړي او لوی مظاهره وکړي سخت مخه به ونیول شي. دا خبرداري د چهارشنبه په ورځ د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي و چارواکي ورکړ. سپاهي پاسداران انقلاب د ایران یو غښتلی ځواک دی چې پر رضاکارانه ډول هم پوځیان جذبوي. د دې قوې د سیاسي مشر یاد الله جوانی د خبرداري پیغام د اسوشیټډ پریس آژانس په وینا دوه هدف لري. یو خو غواړي چې د رای ورکولو تر روزي مخکې د موسوي ملاتړي وپوهوي او بل غواړي چې خبرې کړي چې له انتخاباتو وروسته به هم د موسوي په مشي د سیاسي قوې تر سیوري لاندې نوي اصلاحات ونه مني. د سپاهي پاسداران انقلاب په پاڼه کې یاد الله جوانی د موسوي کمپاین په 1979 کال کې د پخواني چکسلواکیا مخملي انقلاب سره موازی بللی. دغه انقلاب د چکسلواکیا کمونیست رژیم ړنګ کړ. د سپاهي انقلاب پاسداران په پاڼه کې لیکل شوی دي ډېر داسې نښې شته چې یو شمېر افراطي اصلاح غوښتونکو ډلو رنګه انقلاب ته ملا تړلې او د لومړي ځل لپاره په انتخاباتو کې له زرغونه رنګه استفاده کوي او دا په یوه ډول د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د زرغون انقلاب پیل دی. یت الله جوانی خبرداری ورکوي د زرغون انقلاب لپاره هر هڅه به په زړه کې لا خونڅه شي. د سپاهي پاسداران انقلاب د سیاسي برخې مشر هم دراز اصلاح غوښتونکو تورن کړی دي چې دوی وار له مخه دا پلان لري که چیرته موسوي انتخابات بایلي نو تور به پوري کړي چې پر رای ورکولو کې درغلي شوي دي او په دې ډول به خلک وپاروي چې لارو کوڅو ته راووځي. داسې باور کېږي چې په سپاهي پاسداران انقلاب کې احمد نژاد ډېر نفوس لري. تر اوسه د یاد الله جوانی له لورې د لګېدلې تور په اړه د موسوي ډلې څه نه دي ویلي او تر څو چې د جمعې په ورځ رای ورکول کېږي په ویناوو او غونډو هم بندیز لګېدلی دی.
راپور زمر
قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو لمړنۍ مخمنۍ خبری مجله هم دومره واش پګنیم بجې کیدونکې دی. مليها احراری استډیو ته راغلي دا د ازادي رادیو نننۍ ورستۍ مخمنۍ خبری مجله وړاندې کوي.
تشکر فریده جان و سلام به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 است. در برنامه حاضر میشنوید که رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده ای امریکا امروز گفت متحدان ناتو توافق دارند که در جریان 1.5 سال آینده در افغانستان پیشرفت‌های باید صورت گیرد. برای دوتای دیگر هم میپردازیم، اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
وزیران دفاع ناتو امروز در بروکسل در مورد افغانستان و کاهش نیرو در کوسوو بحث میکنند. انتخابات ریاست جمهوری ایران فردا 12 ماه جون برگزار می شود و باراک اوباما رئیس جمهور امریکا گفته است که از حمله بر موزیم یادگاری هولوکاست یا قتل عام یهودیان در جنگ جهانی دوم در واشنگتن سخت تکان خورده است. مشروع خبرها. وزیران دفاع ناتو امروز در بروکسل در مورد افغانستان و کاهش نیرو در کوسوو بحث می کنند. انتظار می رود واشنگتن بر کشورهای اروپایی فشار وارد کند تا شمار نیروهایشان را در افغانستان افزایش بدهند. امریکا وعده داده که 21,000 سرباز اضافی را به منظور مبارزه با طالبان به افغانستان بفرستد. وزیران دفاع ناتو همچنان در مورد کاهش شمار نیرو در کوسوو صحبت خواهند کرد. وزیر دفاع جرمنی فرانک یوزف یونگ گفته است که شمار این نیروها از 15,000 به 10,000 سرباز تقلیل خواهد یافت. سنای امریکا به جنرال ستنلی مکریستل به حیث قماندان عمومی قوای ناتو و امریکایی در افغانستان رأی اعتماد داده است. این جنرال امریکایی به جای جنرال دیوید مکرنان تعیین شده است. اداره رئیس جمهور اوباما ماه گذشته جنرال مکرنان را به طور غیر منتظره از سمتش برکنار کرد. مقامات امریکایی همچنان گفتند که مبارزه با طالبان مسلح در افغانستان به اقدامات تازه نیازمند است. اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید شاید خبر کشته شدن ملا مصطفی یکی از قمانداران طالبان در غور درست نباشد. نیروهای آمریکایی دیروز گفتند که این ملا همراه با 16 نفر دیگر در یک حمله هوایی کشته شدند. حالا مقامات اردوی آمریکا میگویند که بر اساس اطلاعات دقیقی که به آنان رسیده، ملا مصطفی از این حمله جان به سلامت برده است. مردم محل گفته بودند که در این عملیات هوایی 10 غیر نظامی و 12 تن از طالبان مسلح کشته شدند. اردوی آمریکا گفته که در مورد کشته شدن غیر نظامیان در منطقه تحقیق میکند. ملل متحد میگوید اطفال در افغانستان نسبت به هر جای دیگر به انجام اعمال شاقه مجبور میشوند. صندوق ملل متحد برای کمک به کودکان میگوید بر اساس یک سروی آنان از هر 4 طفل افغان یک طفل مجبور است تا کارهای شاقه را انجام بدهد. همین اداره ملل متحد همچنان گفته که دختران در افغانستان نسبت به پسران بیشتر متضرر شدند. مسئولان یونیسف امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفتند که فقر و نبود امکانات آموزشی از عوامل اصلی این معضلاتند. آنان میگویند اگر برای اطفال زمینه رفتن به مکتب فراهم شود، این مشکلات تا حد زیاد مرفوع خواهند شد. ادامه خبرها پس از یک آگاهی کوتاه. باز هم خوش آمدید. انتخابات ریاست جمهوری ایران فردا 12 ماه جون برگزار می شود. مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در ایران رسما به پایان رسیده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور فعلی ایران خودش را برای یک دوره 4 ساله دیگر در این انتخابات نامزد کرده است. میرحسین موسوی صدر اعظم پیشین ایران از رقیبان عمده احمدی نژاد به شمار می رود. مهدی کروبی و محسن رضایی هم دو نامزد دیگر هستند. رئیس جمهور احمدی نژاد دیروز در آخرین روز مبارزات انتخاباتی رقیبانش را دروغگو خطاب کرد و گفت که آنان مانند آدولف هیتلر دیکتاتور جرمنی در برابر وی از مکر و حیله کار می گیرند.
اونها دولت را به دروغگویی متهم کردند. از یک طرف دیگر به دولت میگویند چرا اینقدر زیادی شجاع هستی؟
احمدی نژاد در نشست در تهران هشدار داد که اگر رقیبانش به اهانت علیه و ادامه بدهند، به خاطر نقض قانون امکان دارد زندانی هم شوند. رقیبان احمدی نژاد وی را به دروغگویی در مورد وضعیت اقتصادی ایران متهم می‌کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است که از حمله بر موزیم یادگاری هولوکاست یا قتل عام یهودیان در جنگ جهانی دوم سخت تکان خورده است. یک محافظ این موزیم در حمله دیروزی در واشنگتن کشته شد. رئیس جمهور اوباما در یک اعلامیه گفت این حمله نشان داد که باید در مقابل افکار ضد یهودیان و هر نوع اعمال تبعیض آمیز هوشیار بود. مرد 88 ساله سفید پوست به نام جیمز براون که از فعالان ضد حکومت هم است دیروز بر این موزیم حمله کرد و ای توسط تیر اندازی محافظ موزیم زخمی شد و حالا در شفاخانه بستری است. این موزیم به یادبود 6 میلیون یهودی که در جریان جنگ جهانی دوم به طور گروهی توسط نازی‌ها کشته شده بودند ساخته شده است. و سازمان صحی جهان WHO از متخصصان خواسته تا به طور فوری جلسه ای را در مورد بحث روی جلوگیری از گسترش ویروس H1N1 انفلونزای خوک برگزار کنند. این ویروس می تواند سبب مرگ انسان ها شود. این جلسه امروز در شهر ژنو در سوئیس برگزار می شود. مارگریت چان مسئول سازمان صحی جهان دیروز با مسئولان 8 کشور که این انفلونزا در آنها بیشتر شیوع پیدا کرده صحبت کرد. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از من مصطفی صدیقی و حالا توجه کنید به چند خبر ورزشی و اقتصادی.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان قرارداد تازه‌ای را با مؤسسه حرکت به امضا رسانده است که به اساس آن پروژه هایی که از سوی کمیته بین وزارتی سکتور خصوصی طرح می شود از همین طریق تمویل خواهد شد. کمیته بین الوزارتی سکتور خصوصی به هدف انسجام بهتر فعالیت‌های سکتور خصوصی در افغانستان ایجاد گردیده و نمایندگان وزارت‌های تجارت، مالیه، اقتصاد و بانک مرکزی کشور در آن عضویت دارند. ده‌ها تن از زنان صنعتکار در ولایت زابل از نهادهای دولتی و غیر دولتی انتقاد کردند که در زمینه بازاریابی و تولیداتشان توجه نکردند. روزنامه افغانستان تایمز با نقل از زنان تجارت پیشه و صنعتکار در ولایت زابل نوشته است که آنان برای فروش اجناس دستدوزیشان به مارکت های فروش نیاز دارند. این در حالی است که وزارت تجارت و صنایع افغانستان و همچنان فدراسیون زنان تجارت پیشه گفتند که برای فراهم کردن تسهیلات به زنان تلاش می کنند. این هم اخبار ورزشی. رقابت‌های فوتبال که از چندی به این طرف در ولایت قندوز راه اندازی گردیده بود با قهرمانی تیم شاهین به پایان رسید. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که در تورنمنت بهاری فوتبال در ولایت قندوز 10 تیم اشتراک کرده بودند. تیم پیام وحدت توانسته است در این مسابقات مقام دوم را به دست آورد. مسابقات بسکتبال دختران به مناسبت 24 جوزا روز مادر در کابل آغاز گردید. کمیته ملی المپیک افغانستان گفته است که در این مسابقات ورزشکاران از 6 کلب آزاد دختران شهر کابل اشتراک کردند. قرار است این مسابقات 3 روز ادامه یابد.
ساعت 6:38 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. توجه کنید به سرخط گزارش ها. وزیران دفاع ناتو امروز در بروکسل در مورد افغانستان و کاهش نیرو در کوسوفو بحث می کنند. مقامات پاکستان می گویند در دو روز گذشته حدود 90 جنگجو را کشتند و طرفداران 4 نامزد انتخابات در ایران دیشب را هم به خاطر تبلیغ برای نامزدهایشان در جاده ها به سر بردند. گزارش های دیگر را هم در رابطه با رویدادهای افغانستان و منطقه خواهید شنید. ما را همراهی کنید. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده ای آمریکا امروز گفت متحدان ناتو توافق دارند که در جریان 18 ماه آینده در افغانستان پیشرفت‌های باید صورت گیرد. گیتس وزیر دفاع آمریکا در راه سفر به بلژیم و شرکت در اجلاس وزرای ناتو در هلند در این رابطه به خبرنگاران گفت امیدوار است بعد از انتخابات تابستان امسال وضع در افغانستان تغییر کند. وزیر دفاع افغانستان میگوید اگر کشورهای غربی تعهدات خود را جامع عمل بپوشانند، افغانستان در آینده نزدیک خواهد توانست امنیتش را خود فراهم کند. شرح بیشتر این موضوع در مطلب از مقیم نائب با استناد گزارش‌های خبررسانی‌های بین‌المللی.
روبرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده امریکا گفت اگر بتوانیم نشان دهیم که ما در افغانستان پیشرفت داریم و اگر بر راه درست آن راهی باشیم، مردم امریکا و کانگرس این کشور از تلاش های ما در این جهت حمایت میکنند. اما اگر در ظرف یک سال و یا کم و بیش این موفقیت به بنبست مبدل شود و ما عوض پیروزی تلفات بیشتر داشته باشیم، صبر و حوصله برای مردم و اعضای کانگرس نیز تنگتر خواهد شد. رابرت گیتس افزود او می خواهد افکار متحدین را در مورد جنگ افغانستان که آنها به اتخاذ تصامیم بزرگ توسط قماندانان امریکا در افغانستان آن را تلاش های امریکایی ساختن جنگ افغانستان می پندارند راحت بسازم. وزیر دفاع امریکا اضافه کرد او خواهان نقش بیشتر نیروهای نظامی متحدین در همکاری با تیم کاری قماندان جدید منتخب امریکا جنرال میک کریستل می باشد. جنرال میک کریستل قرار است در هفته آینده از کشورهای اروپایی دیدن کند. در این میان عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان حین رسیدن به بروکسل جهت اشتراک در نشست وزرای دفاع کشورهای ناتو گفت اگر قوای ایالات متحده امریکا و نیروهای ناتو تعهداتشان را برآورده سازند، افغانستان در آینده نزدیک بدون نیروهای خارجی قادر به دفاع از کشور خواهد بود. عبدالرحیم وردک افزود اگر استراتژی جدید به طور مکمل تطبیق گردد، فکر میکنم که در آینده نزدیک ما قابلیت دفاع از کشور خود را خواهیم داشت، همان طوری که پدران ما از هزاران سال پیش چنین کاری را انجام دادند. وزیر دفاع افغانستان در ادامه صحبتش گفت من همیشه گفتم که یگانه راه مسئولیت افغانستان این است که توانایی نیروهای خود افغان بلند برده شود. و یفزود قوای خارجی مدت زمان موقت به افغانستان آمدند و این مدت زمانی است که در جریان آن به نیروهای افغان اجازه داده می شود که به پای خود بیستند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
کمیسیون انتخابات افغانستان امروز برای ترتیب و تعیین موقعیت نامها و تصاویر نامزدان ریاست جمهوری افغانستان و شوراهای ولایتی در ورقهای رایدهای قرعه اندازی را برانداخت. مسئولان کمیسیون انتخابات میگویند موقعیت نامها و تصاویر نامزدان در ورقه رایدهای به این لحاظ با اهمیت است تا رایدهندگان بتوانند نامزد مورد نظر خود را به آسانی در ورقه رایدهای پیدا کنند. اما در این حال کارشناسان میگویند انتظار دارند همه امور مربوط به انتخابات و گونه شفاف انجام شود. از کابل گزارش داریم.
ما که جستجو کردیم و پرسان کردیم در ممالک مختلف، متدهای مختلف برایزی دارند. اکثر جایی را به اساس الفبای اسم داخل میکنن، بعض جا قرعه کشی میکنن. ما را فکر کردیم برزی که گیله به طرف باشه، هر کس قرعه به نامش به هر جایی که برآمد به اساس قرعه این موضوع را تعیین بکنیم.
در نتیجه قرعه اندازی برای 43 نامزد مقام ریاست جمهوری افغانستان، اسم الحاج رحیم جان شیرزاد در صدر ورق رایدهی، حامد کرزی در ردیف 37، دکتر عبدالله عبدالله در ردیف 39 و اشرف غنی احمدزی در ردیف 14 قرار گرفتند. به همین گونه اسامی نامزدان شوراهای ولایتی نیز به اساس قرعه اندازی در اوراق رایدهی ثبت شدند. کارشناسان سیاسی این اقدام را جزء از شفافیت روند انتخابات میپندارند، اما میگویند که لازم است در سایر امور مربوط به انتخابات نیز شفافیت صورت گیرد. احمد سیدی، یک تحلیلگر افغان، میگوید
قرعه اندازی که نام کی اول میآید و نام کی دوم میآید بی تاثیر نیست. به هر صورت شفافیت به اون وقت ما مدار دیدگاه میکنی کمیسیون سهم شکایات و انتخابات اعلام کردن که شکایات بسیاری وارد شده و ما یک تعداد کسار از لیست کاندیدا کشیدیم. هر وقت که اینا شکایات مردم از طریق رسانه ها بر این ملت انتشار دادن، او وقت آدم باور میکنه که واقعا کمیسیون انتخابات شفاف است.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 29 ماه اسد برگزار گردد و با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات نگرانی ها در خصوص شفافیت پروسه انتخابات افزایش می‌یابد. مسئولان کمیسیون انتخابات می‌گویند که ناظران بین المللی از روند رای‌دهی نظارت خواهند کرد و اطمینان می‌دهند که انتخابات به گونه شفاف برگزار خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه گزارش ها توجه کنید. رئیس شورای ترک تباران افغانستان پشتیبانی حامد کرزی از ادامه کار عبدالرشید دوستم به صفت رئیس ارکان قماندانی علای قوای مسلح را برخلاف تفاهم قبلی میان او و آقای کرزی خواند. بعد از آن که دوستم در ماه فوریه سال گذشته بر خانه محمد اکبر بای در کابل حمله کرد، لوی سرانولی افغانستان وظیفه وی را به حالت تعلیق درآورد. اما رئیس جمهور کرزی دیروز با صدور اعلامیه گفت بعد از این دوستم میتواند به کارش ادامه بدهد، که این اقدام کرزی با مخالفت جدی اکبر بای روبرو شده است. جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارشی از کابل میشنوید.
رئیس شورای ترک تباران افغانستان میگوید اگر حامد کرزی مانع برگشت عبدالرشید دوستم به کشور نشود، عواقب وخیم این مسئله به دوش خود آقای کرزی خواهد بود. اما محمد اکبربای که به روز پنجشنبه در جمعی از خبرنگاران در کابل صحبت میکرد نگفت که این مسئله چه پیامدهایی را بعد دنبال خواهد داشت. وی افزود برگشت دوستم به کشور و ادامه کار وی به حیث رئیس ارکان قماندانی علای قوای مسلح افغانستان برخلاف تفاهم است که میان او و حامد کرزی صورت گرفته است.
با یک پروتکل بین بنده و حامد کرزی در ارگ ریاست جمهوری به عمل آمد، یعنی دوستم برای ابد افغانستان را ترک می نماید و دوسیه موصوف در حصه حق العبدی من به حال خود باقی می ماند. همان بود که دوستم افغانستان را ترک نمود. اگر همون تو توافق ما بین ما و آقای کرزی نمی بود و آقای مجددی هم از این خبر نمی داشت، آیا ما دوستم بدون محکمه اعلامی کردم؟ و آلی که آقای کرزی مشروعیت قانونی نداره، چطور می تانه فرمان بتا حق العبدی مرا دوسیه مرا بتانه حفظ کنه؟
بعد از آن که جنرال دوستم در ماه فوریه سال گذشته بنامر خصومت‌های شخصی بر خانه محمد اکبربای در کابل حمله نمود، وظیفه وی از طرف لوی سرانوالی افغانستان به حالت تعلیق درآورده شد. به گفته مقامات لوی سرانوالی، این تصمیم در حصه دوستم زمان گرفته شد که وی با وجود درخواست‌های مکرر لوی سرانوالی جهت بازپرس به این ارگان حضور نیافت. گفته می‌شود از چندین ماه به این سو آقای دوستم در ترکیه به سر می‌برد. اما به روز چهارشنبه رئیس جمهور کرزی با انتشار اعلامیه گفت که عبدالرشید دوستم میتواند به حیث رئیس ارکان سرقماندانی علای قوای مسلح افغانستان به کارش ادامه بدهد و از تمام حقوق و امتیازات این پست برخوردار است. شماری از تحلیلگران مسائل سیاسی کشور با اشاره به اعلام حمایت حزب جنبش ملی تحت رهبری دوستم از نامزدی کرزی در انتخابات امسال با این باور هستند که آقای کرزی این تصمیم در حصه دوستم را به خاطر منافع سیاسیش اتخاذ کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان گرامی، نخست توجه کنید به خبری که در رابطه با سرایت بیماری انفلونزای خوک یا سواین فلو امین اکنون گرفتیم. سازمان صحی جهان یا WHO بیماری سواین فلو یا انفلوزای خوک را یک بیماری ساری فراگیر در سراسر جهان اعلان کرد و این اعلام خطر را به 6 درجه که بلندترین درجه آگهی می باشد بلند برده است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 6:48 دقیقه و حالا توجه کنید به گزارش های منطقه. مقامات پاکستان ادعا میکنند در عملیات 2 روز گذشته حدود 90 جنگجو را در مناطق ملکند، سوات، بنو و وزیرستان کشته و تعداد را زنده دستگیر کردند. همچنان یک وزیر کابینه سرحد امروز در شهرهای پیشاور کوهات مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت که خودش به شدت زخمی و 3 نگهبانش هلاک شدند. جزئیات در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان.
اداره خبررسانی اردوی پاکستان به روز پنجشنبه تا یک اعلامیه می رساند که در ظرف 48 ساعت گذشته در نتیجه درگیری ها بین نیروهای حکومتی و شورشیان در مناطق ملکان، سوات، بنو و وزیرستان در حدود 89 شورشی هلاک و 10 شورشی دیگر زنده به چنگ نیروهای حکومتی پاکستان افتادند. اعلامیه همچنان خبر می دهد که در جریان دو روز گذشته در جنگ رویارویی با طالبان مسلح 6 عسکر اردو کشته و 24 عسکر دیگر مجروح گردیدند. منابع نظامی پاکستان خبر می دهند که در این اواخر در حدود 600 تروریست خطرناک جهت ادامه فعالیت های تروریستی داخل مناطق مختلف بنو ایالت سرحد گردیدند که به همین اساس نیروهای امنیتی در منطقه بنو عملیات نظامی را برا انداختند. نیروهای حکومتی ادامه نمایند که مناطق سرابنگله و کوتکا سیف الله اولسوالی بنو را از نزد شورشیان به دست آوردند. در این حال باشندگان منطقه بنو میگویند که افراد مسلح خود مقاومت سرسختانه نشان میدهند و بالای مناطق شهری عملات راکتی می نمایند. اعلامیه تذکر می دهد که افراد مسلح شب گذشته در مناطق سپلتوی و جندوله وزیرستان جنوبی قرارگاه های نظامی حکومت پاکستان را تحت آتش قرار دادند، ولی در نتیجه فایر جوابی آنان مجبور به عقب نشینی گردیدند. و از سوی دیگر مقامات حکومتی ادامه نمایند که در منطقه سوات وضع امنیتی آرام گردیده است. به همین اساس به روز پنجشنبه وزیر اطلاعات ایالت سرحد میا افتخار حسین از شهر منگوار سوات دیدار نمود. هدف سفر وی به سوات به خاطر اطمینان مردم ایالت سرحد بوده است تا نشان بدهد که منطقه سوات از نزد طالبان تصفیه گردیده است. و در یک خبر دیگر به روز پنجشنبه وزیر محابس ایالت سرحد میا نصرگل کاکاخیل در مسیر راه کوهات پشاور مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت که در نتیجه تیراندازی 3 نگهبانش هلاک و خودش شدیداً مجروح گردیده است که وی را جهت تداوی به شفاخانه لیدی ردنگ پشاور انتقال دادند. همچنان گفته می شود که در فایر جوابی 3 مرد مسلح ناشناس نیز هلاک گردیدند.
از حوادث اخیر در پاکستان شنیدید. در یک گزارش دیگر، امروز انفجاری در قطار آهن در ایالت بلوچستان پاکستان رخ داد که ادعا شده است مسئول این بمبگذاری گروه آزادی خواهان بلوچ بوده است. در این رویداد قرار گزارش های اولیه یک نفر جان خود را از دست داده است. و حالا گزارش ها در رابطه با انتخابات فردا در ایران را پخش می کنیم. فردا جمعه قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شود و رقابت شدید به اساس گزارش ها میان 4 نامزد ریاست جمهوری اصولگرا و اصلاح طلب ایران در این دور انتخابات ادامه دارد. طرفداران هر 4 نامزد از چندین روز به این سو حتی شبها در سرکای شهرها از جمله تهران مرکز ایران با برای انداختن گردهمایی و مظاهرات به نفع نامزدهای انتخاباتی خود تبلیغ می کنند. ایران دیشب هم تا صبح شاهد این تجمعات بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از سعید احسان خبرنگار رادیو آزادی در ایران.
بر اساس فضای موجود انتخاباتی در ایران که از چند روز به این طرف بین 4 نامزد ریاست جمهوری در این کشور آغاز یافته است و از طرف هم رقابت‌های شدید تبلیغاتی چند روزه که گاهی با ایجاد میتینگ‌ها و تجمعات تبلیغاتی به نفع نامزدهایشان شب‌ها را هم به صبح رسانده، گمان می‌رود که رقابت انتخاباتی فردا جمعه بین 4 نامزد ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، میرحسین موسوی، محسن رضایی و مهدی کروبی برای اخذ رأی از مردم ایران شدید و کم نظیر خواهد بود. البته مناظره های رو در روی نامزدها در شبهای نزدیک به انتخابات که تنش‌ها و حرف‌های نگفته را در قبال داشت بیشتر موجب تحریک احساسات مردم ایران و طرفداران نامزدها در این دور از انتخابات شده است. در این مورد تعداد از شهروندان ایرانی اظهاراتی دارند.
در مناظره است آدم افراد رو بهتر میشناسه.
مناظره ها بسیار بسیار بجاست و شور مردم رو من میبینم واقعا لذت میبرم.
ولی الان که فقط این مناظره ها خیلی عالی شده. حداقل هم احوال کلاش مشخص میشه.
دوره های قبل تا حالا مناظره ندیدم و برای تصمیم گیری من خیلی خوب بود.
نظر من که یه شهروند هستم، یعنی خانواده خودم، دوستان خودم و همسایه‌های خودم از این مناظره هایی که تشکیل شد واقعا خوشحال شدیم، شناخت بیشتری پیدا کردیم، یعنی با علاقه خاص میایم رأی میدیم، کاندیدای خودمون هم انتخاب میکنیم،
یعنی دیگه آگاهانه ما میریم رأی میدیم، اونطوری نیستش که بخوایم به چشم گوش بسته باشه.
آقای دانشجو مسئول برگزاری انتخابات در وزارت داخلی ایران هم در مورد انتخابات فردا چنین گفت:
فردا از ساعت 8 صبح ان شاء الله رای گیری شروع میشه. طبق قانون 10 ساعت ابتدا هم میشه، یعنی تا ساعت 6 بعد از ظهر. بعد از اون اگر فرمانداری ها درخواست بکنند میتونه بر اساس صلاحیت وزیر محترم کشور تمدید بشه.
رای گیری این انتخابات که از ساعت 8 صبح فردا جمعه آغاز میشود یک روزه بوده و نتایج آن هم به روز شنبه 23 ماه جوزا اعلان خواهد شد. سید احسان، رادیو آزادی ایران.
نگاهی بود به نظریات طرفداران 4 نامزد انتخابات در ایران. در حال ساعات دیگر برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده است که مبارزات انتخاباتی رسما به پایان رسیده است. اما چی کسی دست بالا دارد و چی کسی بیشتر به نفع ایران خواهد برد؟ مصطفی صدیقی با علیرضا کرمانی از رادیو فردا مصاحبه کرده است.
برابر آخرین بررسی ها و برآورد هایی که از داخل ایران میرسد، آقای میرحسین موسوی اینگونه برمی آید که بیش از 54-55% آرا رو میتواند به خودش اختصاص بدهد. نامزدهای دیگر جز آقای محمود احمدی نژاد هم به نظر میرسد که تقریبا این رو پذیرفتند، یعنی در صحبت‌هایی که با ستادهای انتخاباتی دیگر هم ما داشتیم به نظر می‌رسد که آنها هم پذیرفتند که دست بالا رو فعلا آقای میرحسین موسوی دارد.
خب چنانچه شما گفتین، میرحسین موسوی رقیب عمده رئیس جمهور محمود احمدی نژاد است. اگر موسوی برنده شود چقدر امیدواری موجود است برای رونما شدن تغییرات کلان در ایران و این تغییرات بیشتر در کدام بخش‌ها محسوس خواهد بود؟
تغییرات در جمهوری اسلامی ایران یک شبه و به سرعت اتفاق نخواهد افتاد، اما آنگونه که برمی آید با توجه به پیشینه و سوابق آقای میرحسین موسوی، ایشان از نظر انضباط مالی بسیار این مسئله رو مورد توجه قرار خواهد داد، چون در سالهای گذشته بانک ایران درآمد نفت کلانی داشته است، اما این تأثیرش در اقتصاد ایران وارونه و برعکس بوده است، یعنی تورم، گرانی بیشتر شده است و مردم نمود این درآمدهای کلان نفتی رو در زندگی خودشون ندیدن، تولید پس رفته است و اینها مشکلاتی است که آقای میرحسین موسوی سوابقش نشان می‌دهد که دارای انضباط مالی است.
چنانچه شما می‌دانید غرب منتظر نتایج بعد از انتخابات است. البته تحلیل‌های در این مورد وجود دارد. اگر با فرض بگیریم که احمدی نژاد برای بار دوم برنده شود، چی فکر می‌کنین هنوز هم روی مواضع قبلیش، مخصوصاً در خصوص مسائل مربوط به اسرائیل و برنامه هسته‌ای ایران همچنان استوار خواهد بود؟
من فکر میکنم که دوره دوم آقای محمود احمدی نژاد در صورتی که ایشون برای بار دوم انتخاب بشود مثل همانند دوره دوم جورج بوش پسر خواهد بود. جورج بوش در دوره اول یک سیاست یک جانبه گرایی و یک سیاست تهاجمی رو داشت، اما در دوره دوم متوجه شد که نه، باید با شریکان دیگرش مثل کشورهای اروپایی، روسیه، ژاپن هم تعامل و همکاری داشته باشد. آقای احمدی نژاد فکر میکنم در صورتی که برای بار دوم هم انتخاب بشود نتواند که به این شعارها ادامه بدهد، مگر اینکه پذیرفته باشد که کشور به پرتگاه سقوط کشانده بشه.
رضا کرمانی از بخش رادیو فردای رادیو آزادی بود که درباره انتخابات فردای ریاست جمهوری در ایران صحبت میکرد. نظر مهاجران افغان در ایران را نیز در این باره بشنویم.
من نور محمد از شهر کابل. انتخابات ایران به نظر ما فکر میکنم که همین مردمانی که اصلاح طلبای کالی هسته، اگر اینا برنده شوند و ریاست جمهور بگیرن، فکر میکنم که درباره افغانستان یعنی نظر بهتری دارن نسبت به او تندروا. به این اساس که تندروا که هست از مدتی که بوده همیشه وقت به نقص افغانستان کار کردن، نه به مفادشان. مثلا بسیاری جاها اگر مثلا آب ایلمن بوده یا اگر دگه بوده یعنی اگر و دیر انداختن که تا ای که از امو چی ببرن، مفاد ببرن.
اسم من عبدالمناف نیازی، باشنده شهر کابل می باشم. در باره انتخابات ایران، چون انتخابات ایران هرچی خوبتر بهتر تامین شود، خوبتر یک نفر باشه که فهمیدی بتانه به کشور ایران خوب کار کرده بودند، چون ملت ایران به موک رای میته و ملت ایران باید است همونطور که آباد کنه، چون او ملت ایران باید آرام باشند، چون ملت کشور ایران که آباد باشه، افغانستان ما چون ما همسایه ایران هستیم، همچون همسایه ایران هم آرام میشن. به خاطر اینمی که ما میخواییم که یک انتخابات شفاف و آرام با قانونی انتخابات صورت بگیره.
اسم محمد مسیح است، مطالب لیسی امونی از کابل از کابل مصاحبه داریم شما. در نظر ما در مورد انتخابات ایرانی است که باید کسی انتخابات بباره که حداقل به افغانستان مفید چی کنه، که درباره مهاجرین افغانستان باید تصمیم درست بگیره، چون احمدی نژاد نتونست تا باله که از مهاجرین افغانستان زیاد سر ظلم میکرد و در زمستان مهاجرین ما تلف شده میره در زمستان و کنم خاطری خوش از مردم افغانستان نداره. باید گروه دوج انتخابات ببره که حداقل به مردم افغانستان و به کشور خود مفید واقع شه.
نظریات شهریان کابل را شنیدید در رابطه به انتخابات ریاست جمهوری در ایران که قرار است فردا برگزار شود. با تشکر از همراهی شما و پایان نشرات امروز از رادیو آزادی میرسیم. تا لحظات دیگر نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا آغاز می شود. گرداننده برنامه ملیه عراری، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپارم. جهان به کامتان و حق یارتان بود.